دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او شاهین بونیره هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویاند شاهین بونیره.
سره مشهرون به د وخت مهم خبرونه. امریکایي رسنۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوې لوی شمېرې پراویستو غور کوي. د اورګزیو د ځوانانو او مشرانو یو شمېر ټولنو په حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د بیا له سره سرشمېرنه وکړي. او د حقونو فعالانو د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د چین د سفارتخانې مخې ته په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو سره د زور زیاتی پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د خبرونو تفصیل. امریکایي رسنۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوې لوی شمېرې پراویستو غور کوي. وال سټریټ جورنال د دسمبر په 6 د یو ناپیژندل شوي لوړپوړي امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د هواري لپاره عملی لارې ګوري. ای پی خبري ایجنسی د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د یوې لوی برخې د راوستلو په اړه فیصله لوړاندې شوې ده. سینن هم راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه په 14,000 امریکایي ځواکونو کې د نیمایي ځواکونو د راوستلو لپاره پوسټ د پلان جوړولو ویلي دي. ولسمشر ټرمپ له شامه هم د ځواکونو د راوستو ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر اعلان کړی چې د دفاع وزیر جیمز میټیس بعد د فروری د میاشتې په پای کې خپل دنده پرېږدي. امریکایي رسنۍ وایي چې میټیس له شامه د امریکایي ځواکونو د راوستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پلان مخالفت کړی و. په داسې حال کې چې طالب استازو د افغان حکومت د یو پلاوي سره د لیدو نه انکار کړی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 12 جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو اراده د پښتنې لاندې راوستې ده. د دسمبر په 6 د افغانستان د خبري ایجنس اریانا نیوز سره په خبرو کې نوموړي ویلي که چېرې طالبان په رښتیا سوله غواړي نو په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې په اړه یوې لوزنامې ته د رسېدو لپاره دی د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. طالبانو د افغان حکومت سره د مذاکراتو نه انکار کړی او دای د امریکایي ګوډاګي په نوم یاد کړی. افغان حکومت ویلي په ابوظبي کې د کابل له پلاوي سره د طالبانو نه لیدل د دوی د سیاسي ماتې په معنا دی. د قبایلي سیمې خیبر ترانسپورټرانو په سیمه کې د ان ایچ ای د ټول پلازې او له ډریورانو څخه د ټیکسونو پر اخستو نیوکې کړي. د پاکستان د لویو لارو د ادارې ان ایچ ای مشر مجتبی میمن پرون ماښام په خیبر دره د ټول پلازې پرانسته وکړه چې ورسره سم له ګاډو څخه پیسې اخستل پیل شوي. دا سږ کال د مې په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته په دغه سیمه کې لومړی ټول پلازا ده. خو د خیبر د ترانسپورټرانو ټولنې مشر شاکر اپریدی بیګا مشال لیډو ته وویل دوی د سړک مالیه یا ټیکس ته تیار نه دي.
پکار دی چې یو حکومت مونږ ته لږ ریلیف راکړي، لږ څه شی راکړي، نو دو شروع مونږ نه وکړه نو مونږ کیدای شي چې مونږ اعلان وکړو چې بالکل مونږ د فاټه اعظم کېدو ته تیار نه یو.
بلخوا د ان ایچ ای مشر مجتبی میمن وایي د خیبر پر ټول پلازې یوازې له هغه ګاډو پیسې اخلي چې افغانستان ته مالونه وړي او د سیمې اوسیدونکي د مخالفت نه کوي. د اورګزیو د ځوانانو او مشرانو یو شمېر ټولنو په حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د بیا له سره سرشمېرنه وکړي او په قومي اسمبلۍ کې د ورته 2 او په صوبایي اسمبلۍ کې د ورته 4 څوکۍ ورکړي. دوی پرون په انګو او کواټ کې په جلا جلا غونډو کې پریکړه وکړه چې د 2019 کال د سرشمېرنې پر ضد به د پېښور هایکورټ ته ځي. تر غونډې وروسته د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې او مشر ملک مثال خان مشال لیډو ته وویل د سرشمېرنې پر مهال د اورګزیو د شمالي او جنوبي وزیرستان خلک د فوزي عملیاتو له کبله له سیمو بهر وو، نو ځکه د هلته له سره مردم شماري وشي.
طولو په دې اتفاقو کو او موږ به د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان مشران او عوامي نمندگان هم راخلو، اوس به موږ زوم ان شاء الله او دا شی به موږ په های کورټ کې چیلنج کوو.
د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي جواد حسین ویلي 13 میاشت د قبایلي پارلماني استازو له وزیر اعظم عمران خان سره پر همدې موضوع خبرې کړې دي. پاکستان پیپلز پارټۍ د ګوند د مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د گرفتارۍ په صورت کې د ټول هیواد پر کچ د احتجاجونو ګواښ کړی. د ګوند سینیټر بهرمن تنګي د دسمبر د 6 پر ماسخوتن تر هغې وروسته له مشال لیډو سره خبرې کولې چې په سند اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف غړي خورم شیرزمان په کراچۍ کې انتخاباتي کمیشن ته ورغې ولته د پارلمان څوکۍ ته د زرداری د ناهلې پاړه درخواست جمع کړ. نوموړي خبریالانو ته وویل ثبوت لري چې زرداری په نیویارک کې د اپارتمان لرلو پاړه الیکشن کمیشن ته دروغ ویلي.
موږ دلته ثبوتونه او درخواست جمع کړي. موږ الیکشن کمیشن څخه خواست کړي چې د دې پلټنې وکړي. که چیرې زموږ ثبوتونه ثابت شي نو د دې پر اساس دې نوموړی د قومي اسمبلۍ له څوکۍ لرې کړل شي.
خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي ویلي په پاکستان کې د احتساب په نوم له سیاستوالانو څخه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. چارواکي وایي نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیر جوبل شوی دی. دوی د نمنو خودو په شرط ویلي د برید پر مهال امنیتي سرتیرو گشت کاوه. دوی زیاتوي چې جوبل سرتیر سمدستي پېښور ته لېږدول شوی، د برید ذمهواري چا نه ده منلې. او د حقونو فعالانو د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د چین د سفارتخانې مخې ته په سینکیانګ کې د یوغور، کرغیز او قازق قومیتونو سره د زور زیاتی پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی پرون په دې مظاهره کې په چینایي چارواکو غږ وکړ چې د سینکیانګ په کیمپونو کې بند د هر کرغیز غړي په اړه دې ورته معلومات ورکړي. ملګرو ملتونو د اګست په میاشت کې ویلي وو چې په چین کې له سینکیانګ سره تړو لرونکي خواوشا لس لکه یوغور مسلمانان د سخت دریځې ضد مرکزونو کې ساتل شوي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې چین په میلیونونو نور په داسې کیمپونو وردننه کړي چېرته چې ورته یو ځل بیا تعلیم ورکول کیږي. چینایي چارواکو په دې کیمپونو کې د زور زیاتی تورونه رد کړي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اخستل کیږي او 140 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ او 50 پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ 13 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 30 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. امریکایي رسنۍ وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د پام وړ سرتیرو ایستلو پر پلان غور کوي. شنون کی وایي
دا لوی غلطي بوي.
دا خوازي خبره ده چې کله دغه خارجي قواوی کمیږي دا به یو څه تاثیر ولري.
د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو د تاوان پیسو نه ترلاسه کېدو زده احتجاجان ټول پمپونه تړلي. د خیبر مشران او ترانسپورټران وای په سیمه کې ټول پلازا نه مني او چونګي نه ورکوي.
مونگ اول ترقیاتی کورونه غوړو چې خلکو ته سہولت ملوشي، خلکو ته روزګار ملوشي، دا خو الټا نقصان کې روان دی.
دا اورګزه وسیدونکو په سیمه کې لسره د سرشمیرنې غوښتنه کړې. پیپلز ګوند آصف زرداری پر ضد د حکومتي اقدام په نتیجه کې په د پراخو احتجاجونو غواخ کړي. په خوست کې چارواکو په وزیرستاني او کډوالو او کورنیو بې ځای شویو کې د ژمنۍ مرستو بشلو بهیر پیل کړي.
وزیرستاني کډوالو د ځکه اړتیا لاله چې دلته د ژمي موسم شروع شوی دی او یخ زیات دی.
او د امریکا متحدانو له شامه د سرتیرو ایستلو په اړه د ټرمپ پر پریکړه انتقاد کړی. شنن یو تبصری هم د خبرولو مشال رادیو سره اوسی. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. لومړی موضوع ته د دې غړی ورزو او هغه دا چې امریکایي او نړیوالې رسنۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. د خبرې بیګا بیلابیلو رسنیو امریکایي چارواکو په حواله پر داسې محل خبرې کړې دي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونه په ابوظبي کې له طالب استازو سره خبرې وکړي. امریکایي چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي چې ټرمپ غواړي پر هغو لارو چارو غور وکړي چې ورسره شخړې پای ته ورسي. هلته امریکایي سینیټر لینډزی ګراهم ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو ایستل خورا خطرناک ستراتیژي ده چې د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر 11 په څیر د بلې ترهګرې حملې لامل کېدای شي. شنونکي وایي امریکایي حکومت د افغانستان په اړه په بیړه فیصلې کول غواړي چې ناسم اثرات به ولري. امریکایي او نړیوالو رسنیو بیګا شپې ناوخته مهال وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د پام وړ امریکایي ځواکونه د ایستلو په اړه غور کوي. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په دې اړه ټرمپ وار له مخه فیصله هم کړې ده. وال سټریټ ژورنال وایي ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو ورته د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې ټرمپ غواړي هغه ممکنه لارې چارې وڅېړي چې ورسره شخړې او جګړې پای ته ورسي. د فرانسې خبري ایجنسی د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له افغانستانه د پام وړ امریکایي سرتیرو ایستلو فیصله شوې ده. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. امریکایي ټلویزیون سی ان ان ویلي چې ټرمپ وار لمخه امر کړی دی چې له افغانستانه د خپلو شاوخوا نیمایي سرتیرو د ایستلو پلان جوړ کړي. تر دې یو ورځ مخکې د ډسمبر پر 19 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شامه هم د خپلو سرتیرو ایستلو اعلان وکړ چې له کبله ورباندې خپلو متحدانو انتقاد وکړ او رسنیو خبر ورکړ چې د دفاع وزیر جیمز ټس هم د ځواکونو ایستلو او د چین او روسیې په اړه د ټرمپ له تګلارو نظر سره د اختلاف پر سر استعفا ورکړي. دا خبرونه پر داسې مهال خبر شوې چې روانونه د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې له طالبانو او د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او پاکستان له استازو سره خبرې وکړي. هلته شنونکي نظر لري چې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو پریکړه په بیړه کیږي چې ښایي ناوړه اغیز ولري. په امریکا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي دا ډول اقدام ان سیمه له بې ثباتۍ سره مخامخ ولې شي.
امریکا په ډېر تازه کې د افغانستان را وتو لپاره او دا لویه غلطي به وي که دا خبره په دې تناظر کې وګورو چې طالبانو سره چې کومې خبرې پیل شوې هغه کې طالبانو خپل پوزیشن مستحکم کړ او د پاسه په دغه نیوز راغلی نو زما خیال دی چې د امریکا پوزیشن ډېر کمزور شو او امریکا د وجه د افغان حکومت پوزیشن ته نقصان زیان رسي. زما دریځ دا وی چې باید افغانان خپل پورت وګوري او افغان حکومت دې
هلته د استرالیا په سیډنی کې د اقتصادي او سولې چارو د انسټیټیوټ څیړونکی محب اقبال وایي شاوخوا دوه میاشتې مخکې امریکایي حکومت د افغانستان په اړه د تګلارې د بدلون اشاره ورکړې وه نو د ځواکونو د ایستلو رپورټونه له طالبانو سره له خبرو سره تړاو نه لري. دې زیاتوي البته که امریکا سرتیری باسي نو کېدای شي چې دا د افغانستان پر امنیت اغیز ولرلی شي.
افغانستان به نور بې ثباته شي. دا خو واضح خبره ده چې کله دغه خارجي قواوې کمیږي دا به یو څه تاثیر ولري مستقیم، ولې زه فکر نه کوم چې جوار تاثیر او د سیغار تاثیر ولري چې موږ د سیبیخي غټ تغییر په جنگ کې وګورو. فکر کوم چې دا وزر افکار چې دی پرې دی په افغانستان کې دا هم بوتوانیږي چې حداقل یو مدد لپاره دغه وسنی شرایط ته دوام ورکړي او دغه وساتي او وکول شي چې هغه فشارونه چې په طالبانو نور قوه باندې موجود دي هغه تر یو حده پورې ثابت وساتي.
کابل امریکا څخه د خبرېدونکو دې رپورټونو په اړه لاسنه دی ویلي او سپینې ماڼۍ هم رسمي تایید نه دی کړی. د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو له پرون راهیسې پمپونه تړلي دي او وایي تر هغو چې ورته حکومت له ژمنې سره سم تاوانونه ورنه کړي پمپونه نه پرانیزي. دوی نن مشال راډیو ته وویل حکومت منلی چې د نامنیو پر مهال پمپونه ډنګ شوي ول. چارواکي وایي د پېټرول پمپونو د ټولنې له مشرانو سره نن جرګه کوي او غوښتنې به یې وفاقي حکومت ته ورسوي. عمر وزیر رپورټ لري.
شمالي وزیرستان پېټرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه ټول وزیرستان کې پېټرول پمپونه د پرونا بند کړي. پېټرول پمپونو مالکان وایي شپږ 50 کروڑه تاوان یې خپل دولت لیکلی او تسلیم کړي خو دوه کالونو نه در په در ګرځي او ورته د تاوان معاوضې هیڅ ډاډ نه ورکول کیږي. آل وزیرستان پېټرول پمپس اسوسیشن یا اتحادیه مشر رکیب ګل وزیر وایي تر هغې به پېټرول پمپونه بند وي تر څو چې دولت په عملیاتو کې ورته رسېدلي تاوانونو دا زاله یقین نوی ورکړې.
په 20 تاریخ باندې پټرول پمپونه بند کړل یغه را صوبان وی د تیپر میز مطالبه پاوز و وزیر اعظم منل جنوی مطالبه مدادی چ رنگ پات پمپی میز ریپیر غوڑی پولیٹیکل ایجنٹ ہم اس تا لیٹر کڑائی دای تسلیم کڑی دی چ دا رنگ دی جوڑی کرتای دو وا کولا جی چ میز جوڑ کڑی دی پمپی نا پپل ریپیر جوڑ کڑی دی میز مجبور سولی چ دا دو وا کولا واتل چ ہارا دروازہ ٹاک ٹاک ور کا خون چا مانو دا مجبور نا میز پیٹرول پمپی نا بند کر
مل کر افاو دین وای دولت چ ماوی زاور نکڑی پیٹرول پمپونا نخلاساوی
نمیر سم اوزا نشو ملاو امی جگہ سے پتہ کلی پی پپل پیسے میں پمپینا جوڑ کڑی دی چا کر زیار وگڑے چم زما کے خر سے گڑے خمی بیا او چلو وزیرستان بحال شلو کی میش پیٹرول پمپینا بحال کر دا عوام سہولت تے پورا ہو گئے نا بعد دی ہو پچا دو کی میش یا جوڑ کڑی نو وای اس مشتا مگزا ملاو شوی ہو میش دا وچ میش دا پالیسی جوڑا شین تے نیر خال کی تسمرا ملاو وی میش دا خپل نقصان ملاو شو بلی میش سے نہ نقصان شوی دا دا انتظامیہ تسلیم کڑا دا اریو پیٹرول پمپ کے کتل جا اگا میٹی مقصد پر پروٹ کڑے دا میش سرا پٹو کا پئی پرت دی رقم میجا یوتا نیرا نک کڑا وی او نم دا زر وی
کلام او چ پدی اڑا د شمالی وزیرستان ضلع انتظامی چروا کو سرا تماس ونی وو نو دو یو وایل چ دا پیٹرول پمپونو توانونو تفصیل ی وڑان دے متعلقہ صوبائی او وفاقی ادارو تا استولے چ ترو سا دا دوی دا توانونو س پالیسی نہ دے راغلے او نن بیا دا پیٹرول پمپ سے ایسوسیشن سرا ڈپٹی کمشنر غونڈا لری چ دا دوی جائز مطالبات یا غختنے با اعلی واکمنو ترسوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د پاکستان د لوی لارو ادارې ان ایچ ای پرون ماخام په قبایلی سیمه خیبر کې ټول پلازا پرانیسته چې لډریورانو څخه د چونګې او ټولول پیل کړل الټا ترانسپورټران او د سیمه مشران وای په سو ورکول ته تیار نه دي د روان کال د می په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډول وروسته په هغه سیمه کې لومړی ټول پلازا ده هلته د ان ایچ ای چارواکي وای یوازې له هغه گاډو پیسې اخلي چې افغانستان ته مالونه وړي فرهاد شینوار رپورټر لري
د پیښور او تورخم ترمنز د خیبر درې په لوی لار جمرود کټکشته سیمه کې نېشنل های وی اتارټي یو ټول پلازا شروع کړي او د تیر مخام نه پرې افغانستان ته مالونه وړونکو گاډو نه ټیک سخستل هم شروع کړي دي خو په دې باندې ځای کې بایل خبرګون خو دلای او وای دوی سره واده شوی و چې کبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډی کړل شي نو تر 15 کالو پورې به هلته کوم ټیکس یا چونګې نه خستل کیږي خو اوس کار پیل شوی او حکومت د خپل وادي نه سرغړونه کوي په دې حق له د خیبر ترانسپورت اسوسییشن مشر شاکر پردای مشال ریډیو ثوای
دوډوانیم ساو ادرس او روپې شروع کړي چې ټیکسونه شروع شول په کور دی چې یو حکومت مونږ ته لګ ریلیف راکی لګ تشهرو کې نو دو شروع مونږ نه وکړه نو مونږ کې دای شي چې مونږ له نو وکړي چې بالکل مونږ د فاټا اعظم کې دوه تم تیار نه یو ځکه چې ظلم شروع شو نو زه خاص کر یو ترانسپورټر يم دغه ټول پرازه ته چې څوره ما په واس کې کیږي نو مونږ دغه ټول پرازه ټیک استات تیار نه یو نو مونږ د کوم د ان ایچ ای کوم افسران دی هغه ته مفیل کو اول چې دا روډ په کوم روپو جوړ شوی ټوله خاوره ملټیری دین دغه علاقې نه چتی و روپې نه واخستي نو په سره باندې نور بجونم دورا ولی
ملک صلاح الدین کو کی خیل هم په دې موضوع خپل رائے صدا سے سرګند کړه
ځکه نه پرې ګدو چې مونږ ته حکومت پاکستان چې کله دا انزمام بلونه او شینه پاس کې دل نه پاو کی ویلو چې 5 سال د پاره وې قبایلی سیمه کې یو ټیکس مم نوی خدا ٹیکس دے نو بد دکا مونگوی چھے مونگتر حکمت جبا کڑے نو دا سنگا اینے چھے پدا زی کے انوال دا او دا سلا ٹیکس ہونا خلی دوائی ما خبر دا چھے اینے چھے چھے زب روڈ جوڑام دا کام دکا ما ٹول پلا دا لگاوم دا ٹول دروغ دی روڈ خو دے ایف ڈبلیو والا روڈ دے دا ایف ڈبلیو جوڑ کڑے دے آغای وسم مرمت کئی آئی وسم ہم کرونا کئی مونگ اول ترقیاتی کرونا غوڑو چھے خلکو تا سہولت ملوشی خلکو تا روزگار ملوشی دا خو الٹا نقصان کے روان دے نقصان کے ذکر روان دے چھے ما دے قبائل چھے کم غریب خلق دی او چا پا کشتنو ٹرکونا غشتی یو غنہ پیسی اخل لیتا کہ دے شی مونگ پا جمرو دے علاقہ کے مونگ دا کوگی خیل مشران یہ دے شی مونگ دا درنا مکو یہ دے شی روڈ مم بند کو
دا زیارت پا مخام دا نیشنل ہائیوی اتارٹی جنرل منیجر مشتبہ میمن دا خیبر داری پلو الار دا ٹول پلازی دا پرانست پا وقت وویل چھے دا دغی ٹول پلازی امدن با دا پیخور نتو تورخم پوری په یو نوی موټروی جوړولو او د دغه خیبر درې د سړک په مرمت باندې خرچ کیږي او یوازې افغانستان ته مالونه وړونکو غټو گاډو نه به پرې ټیکس اخیستل کیږي او د ځای ولس وړو گاډو باندې به ټیکس نه لګوي. دوی وویل چې نوی سړکونه جوړول د ترقۍ علامت دی او ځای کې بایلو لپکار ده چې د دغه ټول پلازې مخالفت ونه کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د ورګزو د ځوانانو او مشرانو یو شمیر ټولنو پر حکومت غږ کړی دی چې په هغه سیمه کې د لسرش سرشمیرنه وکړي. دوی پرون په کواټ او هنګو کې تر جلا جلا غونډو وروسته مشال راډیو ته ویل چې د 2012 زیږیز کال د سرشمیرنې پر مهال د ورګزو او شمالي او جنوبي وزیرستان زیاتره اوسیدونکي د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره ول او د پاکستان په نورو برخو کې اوسېدل، نو ځکه له مردم شمارۍ پاتې شول. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ورګزو ته د قومي اسمبلی کې دوه او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ورته څلور څوکۍ ورکړي. په قومي اسمبلی کې د سیمې استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال جواد حسین وایي د قبایلو پارلماني استازو تیره میاشت هم پر دې موضوع له وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. ممتاز بنګخ رپورټ لري.
د قبایلی زلی اورگزئی ځوانانو او مشرانو ویلی چې حکومت دې له نوی سره دلته مردم شماری وکړي. دوی ویل که حکومت د دوی خبره و نه منله نو به د عدالت مخه کوي او په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته هم پیل کوي. په دې سلسله کې هنګو او کواټ کې د اورگزو مشرانو او ځوانانو بیله بیله غونډې وشوې. په دې غونډو کې د اورگزئی رایټس موومنټ په شمول ګڼ شمیر تنظیمونو غړو، مدني فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. د غونډې نه وروسته فاټا د ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال کی دن کی مردم شماری کی د ورغزی نیمه نه زیات خلق د شمیر نه پاتې شوی وو، ځکه چې د مردم شماری په وخت د خلق په سیمه کې د ترهګری په ضد د امنیتی ځواکونو عملیاتو لوجه بیکور شوی وو.
په مردم شماری کې چونکه د مونږ خلق د اپریشن د وجینا د حکومت په وینا او د حکومت په الټیمیټم باندې ډیسپلیس شوی او د ټی ڈی پی حیثیت کې په مختلفو خارونو کې ژوند کوو، نو هغه د وجې مونږ لکه بار بار هغه ټایم کم د وې چې د کم سنسز روان دي، کم مردم شماری روانه دي، کم از کم د فاټا حواله سره او بیا په فاټا کې سپیسیفیکلی د اورگزی ایجنسی د نارت وزیرستان او د ساوت وزیرستان چونکی ټول خلک ډیسپلیس دي، نو تاسو دلته کې د مردم شماری مکوي.
د ویل باید چې حکومت د نوی سره بیا د اورگزو مردم شماری وکړي او یاد د بیکور شوی او بیرته ستنه شوی کسانو شمیر په بنیاد نوی حلقه بندي وکړي.
هغه سره بار بار دا خبرې وکي چې تاسو پولیټیکل اډمنستریشن څخه حکومت ریکارډ دی، اف ڈی ایم ای څخه حکومت د ٹی ڈی پی ریکارډ دی او چې کوم ریټرنز شوی دی او د اغو ریټرنز ریکارډ هغه سره پروت دی، هغه تقریبا 6,27,000 نه ایباو دی. تاسو هغه واخلې په هغه بنیاد باندې تاسو دا شی وکي زمونږ مردم شماری کې غټ غفلت شوی دی، خو چا هم زمونږ خبره ونه اوریده. اوس مونږ ټول د اورگزی ایجنسی یو تر جمع کړو ټولو په دې اتفاقو کو او مونږ سره په دې کې مشرانو وی او مونږ به د شمالي وزیرستان او د جنوبی وزیرستان مشران او عوامي نمائندگان هم راخلم. اوس به مونږ زوم ان شاء الله او دا شی به مونږ په های کورټ کې چیلنج کوو. دا زمونږ د بقا مسله ده.
پړې چې مکل د ورغزونه د ټاکلې شوی کمی اسمبلی غړي جواد حسین سره خبرې وشوي، نو دوی ویل چې دا د ټولو قبایلی زلو شریک استون زده او په دې اړه د ټولو قبایلی زلو کمی اسمبلی غړو یو غونډه هم شوي. په شریک مو وزیر اعظم عمران خان د خپل استون زنه خبر کړي او په لند ورځو کې به ورسره ملاقات هم کوي. الیکشن کمیشن دی دوی د پاره د کمی اسمبلی دوا او د صوبای اسمبلی سلور او سوکیو یاد نشستونو منظوري ورکړي او د سپری شوی سیمه د پاره د خصوصي مراعات او اعلان وکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پاکستان پیپلز ګوند ویلي که حکومت د پخوانی ولسمشر او د ګوند مشر آصف علي زرداری د نیولو هڅه وکړه، نو د ټول هیواد پر کچ به احتجاجونه پیل کړي. دا خبره د ګوند سینیټر بهرمن تنګي بیګا تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې تحریک انصاف ګوند په کراچۍ کې په انتخاباتي کمیشن کې د پارلمان څوکۍ لپاره د زرداری د نااهلۍ په اړه درخواست داخل کړ. شنونکي دا پرمختګونه څنګه ارزوي؟ دا د ګلایاز په رپورټ کې وو.
دا پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر بہرامن تنگے وائی په هیواد کې احتساب په نامه سیاسي انتقام اخستل کیږي او د دوی ګوند غواړي چې به له توپیره احتساب وشي. سینیټر بہرامن تنگي مشال اړ ته ویل چې د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د احتساب خبره نه کوي.
کچره موجوده حکومت جناب آصف علی زرداری صاحب باندې ناجایز یو داسې کیس راوسته او داغه د گرفتارا کوشش وکړو د پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز با د خیبر نه کراچي پورې د موجوده حکومت
خورم شیر زمان په کراچی کې د زیارت پورز الیکشن کمیشن ته درخواست کړی چې د پیپلز پارٹی شریک مشر آصف علی زرداری په نیویارک کې فلیټ په اړه دروغ ویلي ځکه نوموړی دی نه اهل وګرځول شي. خورم شیر زمان په کراچی کې خبرالانو ته ویل
موږ دلته ثبوتونه او درخواست جمع کړي، موږ الیکشن کمیشن څخه خواست کړي چې د دې پلټنې وکړي. که چیرې زموږ ثبوتونه ثابت شي نو د دې پر اساس دې نوموړی د قومي اسمبلی له څوکۍ لري کړل شي.
د پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری پر ضد د نورو مقدمو اوریدنی هم روانې دي، خو نوموړی پر سر کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د مرستې خبره کړې وه. آصف علی زرداری د اکتوبر په 11مه په قومي اسمبلی کې وینا کې ویلي وو چې عمران خان حکومت سره مرستې ته تیار دي.
ہمارے ساتھ بیٹھے، لارجر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے،
مونگ سرکی نہیں، اپوزیشن سرکی نہیں، شہباز شریف صاحب سرکی نہیں، راضی چٹول سرکی نو او دا ہے واد لمسلو رو واسو
ہم پاکستان کو اس ایشو سے نکال سکے.
خود دې رسو د آصف علی زرداری پر ضد مختلفو مقدمو اوریدنو کې توندوالی راغلی. آصف علی زرداری د دسمبر په 15مه په حیدرآباد کې په یو جلسه کې پر حکومت سخت نیوکه وکړي او ویل
سو ان کو اگر کام کرنا آئے تو یہ کوئی کام کرے.
دوی د کار کول په چل نه پوهیږي، دوی د 500,000 کسانو روزګار ختم کړو. تاسو سوچ وکړئ چې د دوی عقل چرته لاړې.
کی عقل کہاں ہے؟
خو په پیښور کې د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزی وایي په ملک کې د دوو لویو ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نن سره یو موقع و چې پر حکومت یې فشار اچولی وي، خو داسې ونه کړل.
اوس ښکاري داسې چې زرداری صاحب او دا خور چې کوم ده هغې هم د نواز شریف ولا سره چې کوم ده د هغې سره هم دوه نه دی، خو داسې وشي نو ښکاري داسې چې دواړه پارټیانې چې کوم دي هغه به نه صرف دا چې د غټ مشکل سره به مخ شي، بلکې
بلخوا د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې سند الیکشن کمیشن د آصف علی زرداری د ناهلی درخواست په اړه د الیکشن کمیشن سکتر سره رابطه کړې ده.
د پاکستان د خبریالانو بیلابیلو ټولنو پرون په اسلام آباد کې له دندو څخه د خبریالانو او د رسنیو نورو کارکوونکو د ګوښه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل له حکومت غوښتنه کوي چې د رسنیو پر مالکانو فشار راوړي چې لرې شوي کسان پر دندو بحال کړي. د پاکستان شخصي رسنیو وایي د حکومتي سوداګریزو اعلانونو نه ترلاسه کېدو له کبله له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه خلک له نوکرۍ وباسي. هلته د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ژمنه وکړه چې د رسنیو له مالکانو سره پر دې موضوع خبرې کوي. سراج زهیر معلومات را کوي.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د اخبارونو او ټي وي چینلونو څخه د برطرف کړل شوو خبریالانو او میډیا ورکرانو د بحالۍ لپاره صحافتي تنظیمونو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو وینا و چې تر دې دمه د اخبارونو او ټي وي چینلونو څخه د زرو زیات ملازمین وستل شوي. د پی ایف یو جی یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د برنا ډلې یو چارواکي افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل
جنگ جیو نیوز نوای وقت اور نور شکم صبر پاکستان کے غٹ میڈیا ارگنائزیشن دی اغی انا برطرف شی دی مزید خلق ہم اغی ڈاؤن سائزنگ شروع دے نن ما تا ډیر داسې خلکو فون نه کړی دی چې اغی مختلف ٹی وی چینلز اور نیوز پیپر چکم دی اغی نه خلق چکم دی لګیا دی اغی یو باسی دا پورا پاکستان غ مسئلہ دا پورا پاکستان دا صحافیانو اور دا میڈیا ورکرز غ دا مسئلہ دا چې بزنس کم شه دی گورنمنٹ چکم اشتہارات دی اغه ډیر کم شی دی زمون کو نه پویو چې دې مالکانو چکم دی کنه د دې شاته کوم عوامل کار فرما دی چې دیا یو دم په ورکر منه په کارکونانو منه دیا چاړ کې غوډه
ته په خور جنگ اخبار نه لری کړل شوی یو ورکر عمران اکبر مشال ډیډی ہوتا ویل دی به د احتجاج تر ها جاری ساتي تر سوچي غختنی و نه منل شي.
مې روزما جنگ پېښور کم ایز ا منیجر پروډکشن جاب کرتا دا
دی وای ما په پېښور کې په جنگ اخبار کې د پروډکشن منیجر په هیڅ کار کا وو او مونږ ته یې هیڅ وجه نه ده خودلې، بس یو چټی راکړی چې تبل سبا نه کارته ناراضي او په پېښور پېښور کې تر اتیاو پورې صحافیان او ورکران وستلی دي. نو زمونږ اراده لري چې درنه ورکړو.
ان شاء الله مرا اراده تو ہے کہ یہاں پہ درنا دیں گے.
د احتجاج غونډې ته د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویل چې د میډیا د مالکانو په تیر حکومتونو باندې پیسې قرض وی، نو ځکه داخلك له نوکرو لری کول شروع کړل. خود دوی حکومت ورته تر صحه دغه پیسې ورکړي. نو زبور سره حکومت کې نشي د دې باوجود وی ولی صحافیان له نوکری باسي.
پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر پرتکیاں ہو رہی.
دیوی وزیر اعظم سے بوئل چی برطرفیانی کی گی او یو ماحول جوڑ شوی چی ورکران پنخ کی گی. نو دی میڈیا ادارو تا دائیگی شورو کڑا. نو مک پسم دستی دوگا دا 50% پیسو ورکولو عمل شورو کڑو. نو دی پیسو ورکولو باوجود ہم چی دوی داسی کوی، نو دی با دی اطلاعاتو سیکرٹری او پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تا ہدایت جاری کڑی چی دی اشتہاراتو تا پیسو ورکولو معاملہ دا ورکرانو دا خیر خیگڑی سرا وتڑی، زکہ چی لدی بل لار نشتا. بل پلو پزین میڈیا اداروں کے خبریالانو ورکرانو تا لسم دیرا سے تنخواگانی ہم نور کول کی گی. حکومت چی سپریم کورٹ دغا ادارو تا حکم ورکڑے چی پہر جوڑوی دغا خبریالانو تا دی تنخواگانی ورکڑی. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پا پی خبر کے دولس نیمے و پا کابل کے دولس بجیش و شاہین بنرے دا خبرون لرنی زوران دیکھئی. امریکایی رسنۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د یوې لوی شمېرې په راوستلو غور کوي. وال سټریټ جرنال، اے پی او رویټرز په خپلو راپورونو کې د ځواکونو د شمېرې او د راوستلو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په دې راپورونو لا تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې طالب استازو د افغان حکومت د پلاوي سره د لیدو نه انکار کړی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولس کلنۍ جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو اراده د پښتنې لاندې راوستې ده. نوموړي ویلي چې طالبان په رښتیا سوله غواړي، نو په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې په اړه یوې لوزنامې ته د رسېدو لپاره د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د قبایلي سیمې خیبر ټرانسپورټرانو په سیمه کې د نیچې د ټول پلازې او له ډرایورانو څخه د ټیکسونو پر اخستو نیوکې کړې دي. د پاکستان د لویو لارو د ادارې NHA مشر پرون ماخام په خیبر دره د ټول پلازې پرانسته وکړه چې ورسره سم لګاډو څخه پیسې اخستل پیل شوي دي. د اورګزو د ځوانانو او مشرانو یو شمېر ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې دې له سره شمېرنه وکړي او په قومي اسمبلۍ کې دې ورته دوه او په صوبایي اسمبلۍ کې دې ورته څلور چوکۍ ورکړل شي. پاکستان پیپلز پارټۍ د ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د گرفتارۍ په صورت کې د ټول هیواد پر کچ د احتجاجونو دړکه ورکړې. دا خبره د ګوند سینیټر بهرمن تنګي بیگا مشال ریډیو سره کړې. چارواکي وایي نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو په ډزو کې یو سرتېری جوبل شوی دی. له شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز واورید. ورزو اسلام آباد تال ته د مشال راډیو خبریال د پاکستان له درو ورځپاڼو څخه اداري راخیستې دي. لنډیز یې په دغه رپورټ کې وو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د روان مالي کال لپاره یو بجټ مسلم لیگ نون حکومت پتلو کې وړاندې کړو، خو تحریک انصاف په واک کې راتللو وروسته د منی بجټ د لارې په اولس نور هم بوج واچو او چې کم کمې پاتې شوی وو نو هغه پوره کولو لپاره د راتلونکي کال په لومړۍ میاشت کې د یو بل بجټ راوړلو اراده لري. ورځپاڼه لیکي د نوي منی بجټ راوړلو یوه وجه دا هم ښودلې کېږي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د حکومت معاملات نه ټاکلې کېږي، نو خپل مالیاتي خساره پوره کولو لپاره یا به اولس نوی ټیکسونه لګوي او یا به په موجوده ټیکسونو کې اضافه کوي چې ورسره به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي. ورسپان علی کی اولس د ملک حالات بدلولو لپاره تحریک انصاف ګوند په واک کې راوستو، نو ورلدا سي ګامونه نه دی پورته کول پکار چې ورسره ګرانۍ نور هم زیات شي، ځکه چې اولس نور د ګرانۍ بوج نشي برداشت کولای. نو په داسې حالاتو کې د دویم منی بجټ هیڅ جواز نه جوړیږي. دا نو ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې پټولنه او خصوصا زمنګ په ځوان کول کې د منشيات او استعمال اورس پور زیاتیږي. خود داخله چارو وزیر مملکت شهریار افریدی هغه بیان چې د اسلام آباد په لوی لوی سکولونو کې 15% جنکۍ زده کوونکې او 45% الکان زده کوونکې آیس نشه کوي، کومه چې ډیره خطرناکه خبره ده. ورسپان لیکي د وفاقي وزیر د بیان وروستو په میندو او پلارانو کې تشویش خور شوی دی او په ملک کې چې د وړاندې څخه د جنکو د تعلیم شرح کمه وه، نو دا قسمه بیانونو سره پر نور هم بد اثرات پرېوتې شي. ورسپان لیکي پکار ده چې په سکولونو کې د شاګردانو معاینه وکړي شي چې واقعي دومره زده کوونکي په نشو اخته دي، دې سره سره د حکومت او د تعلیمي ادارو انتظامیه هم دا ذمہواري جوړيږي چې په یادو ځایونو کې د منشیاتو د استعمال په مکمله توګه مخه ونیسي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات پر مهال ویلي په افغانستان کې امن د منطقې لپاره ډېر مهم دی او پاکستان به په دې سیمه کې د قلارۍ لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. ورځپاڼه لیکي د قطر وروستو په متحده عرب اماراتو کې هم د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات وشو کوم چې د پاکستان د کوششونو نتیجه وه. نو په کار ده چې په خلوص سره د خبرو دا پروسه مخ په وړاندې بوتللې شي او ټولو ډلو لا د مذاکراتو د دروازه نه دي بندول په کار. ورځپاڼه لیکي د یو لوی فریق په حیث سره امریکا ته د خپلو ذمواریانو احساس کول په کار دي او لچکدار رویه د خپل کړی چې په افغانستان کې د تباهي او بربادي د لوبه ودرېږي او ځای ولس نور په امن سره خپل ژوند تیر کړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون روزپاڼه وايي په پاکستان کې د بشري حقوقو ځنې فعالانو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د مرګ سزا ورکول وځنډول شي. دوی دا غوښتنه ځنو کسانو پردار تر ځړول وروسته کړې ده. هلته د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ له ایران غوښتنه کړې چې د هغه فعال د مرګ پلټنې وکړي چې څو ورځې مخکې په زندان کې د نه خوړو احتجاج پر مهال مړ شو. بشیر ګواښ ته لیکنې مهمه برخه اوروي.
په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد په تایید کې رائے ورکړي چې د مرګ سزا ځنډي. خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو وضاحت خپور کړ او ویل چې ملک داسې کار نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په پاکستان کې بندیانو ته د مرګ سزا په تسلسل ټینګار کړی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلی چې فیصل دا نه دی ویلي چې څومره بیګنا خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې او نه هم په دې اړه کومه پښیمانی ښودلې. په پاکستان کې د مرګ سزا تر یو څه وخته پورې ځنډیدلې وه، خو په 2014 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته خلکو د دې برید په تړاو نیول شوو کسانو ته د پانسۍ ورکولو غوښتنې ډېرې کړې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي تر هغه وروسته پاکستان په څلورو کلونو کې 1500 کسانو ته پانسۍ ورکړې دي. د ورځپاڼې په خبره په دوی کې ښایي ډېر کسان بې ګناه هم وو. ورځپاڼې د مثال په ډول لیکلي چې کله په 2018 کال کې سپریم کورټ د دو بندي ورونو د خوشی کولو حکم وکړ، نو د بهاولپور جیل چارواکو ورته وویل چې هغوی لا وار د مخه پانسۍ شوې دي. که په پاکستان کې د مرګ سزا او ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودل کېږي، نو په ایران کې په زندانونو کې د بشري حقونو د یو فعال د مرګ په اړه پوښتنې راپورته شوې. چارواکو د دسمبر په 13 د وحید سیدی انصاري کورنۍ ته خبر ورکړ چې هغه د قوم په یو روغتون کې مړ شوی دی. پر انصاري تور پور شوی و چې د ریاست خلاف یې پروپیګنډا او د ستر مذهبي مشر سپکاوی یې کړی. انصاري د احتجاج په ډول په زندان کې له خوړو انکار کړی و. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ پر ایرانی چارواکو غږ کړی چې په دې اړه د څېړنې وکړي او راپورته شوې پوښتنې دې ځواب کړي. د دې ادارې په وینا دا په 2018 کال کې د ایران په زندانونو کې څلورم داسې کس دی چې مړ کیږي. هیومن رائټس واچ ویلي چې ایران د هغوی په اړه هم څېړنې نه دي کړې او باید چې دا کار د انصاري د مرګ په اړه له تحقیقاتو کولو پیل کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په شام کې د امریکا متحده د کورد جنگیالې وډلې په هغه هیواد کې داعش وسلوالې ډلې د ختمېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ داوا په کلکه رد کړې. د ډلې پرون ماښام په یوه بیان کې ویلي له شامه د امریکایي پوځیانو بې وخته وتل ښایي د داعش د بیا ظهور په ګډون خطرناکې پایلې ولري. څو امریکایي سینیټرانو او اسرائیل هم د ولسمشر ټرمپ د پلان مخالفت کړی، خو روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یې هرکلی کړی. احمد تکل رپورټ لري.
د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لا هم ډیر تریخ دی، راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسېدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې، د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو تیره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوری غوښتونکي ګوند سناتور لینسی ګراهم او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهم له دوو ډیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ک امریکایي ځواکونه ووزي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخله امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه داده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کورد ځواکونه لمینځ یوسي. کوم ګوزو د سرت ښکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایل نور مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر وړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمینځ تللې وي. ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد باید د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمینځ وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پرون په خوست کې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر شاوخوا 8500 وزیرستاني کډوالو داخلي بیکوره شوی او بیوزل خلکو ته د ژمنې او مرستو ورکولو بهیر پیل کړ. چارواکي وايي په دې بهیر کې له هر کورنۍ سره د 2200 امریکایي ډالر مرسته کوي. حالته د وزیرستاني کډوالو مشران غوښتنه کوي چې دا بهیر دې لری پرتو او کلیوالو سیمو هم وغځول شي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د یونیسیر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا په یاد ولایت کې میشتو وزیرستانیو کډوالو همدارنګه داخلي بیزای شویو او بیوزلو کورنیو لپاره چې شمیر 8512 شپته فامیلونه کیږي د ژمنیو مرستو بهیر پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې په یادو ارقامو کې اواز زر داخلي بیزای شوی او بیوزله کورنۍ دي او پاتې 1512 شپته د وزیرستاني کډوالو کورنۍ دي چې هر فامیل سره به د ژمنې توکو درانی ولول لپاره د 2200 امریکایي ډالرو نقدي مرسته وشي. د خوست دیوالی وایان طالب منګل مشال رادیو ته د مرستو دیاد بهیر په بابو ویل
په خوست کې د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیر او د ماجونی ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شو داخلي بي ځای شو او ځای ټول 8512 شپته کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به 200 ډالر ورکړ شي او دوی به د خپل ژوند اړتیا او ضرورتونه په دغه مرسته باندې تر سره کوي
په خوست کې د وزیرستانه یو کډوالو مشران د یونیسیار لخوا دوی سره شوی مرستو ته خوشاله دي او وایي چې په دې سره به د دوی اړتیاوې سنات سره تر سره شي. د کډوالو یو تن مشر حیات محسود وایي
وزیرستانه کډوالو د ځکه اړتیا لاله چې دلته د ژمي موسم شروع شوی دی او یخ زیات دی په ساحه کې یخ او لرګي نه پیدي نو دوی ته دا ضرورت و مخکې نه خلکو نه قرضې اخیستې وې لرګي پې اخیستي وو او دې د پاره ډېره اړتیا وه چې دوی خپل د ژمي نه ځان پوژغوري کمبل ځان ته پې واخلي او لرګي ځان ته پې واخلي او مریضې تداوی هم پکې.
د وزیرستانه کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي چې هو وزیرستانه کډوالو سره د هم راستي وشي چې په لرو غرنیو سیمو کې اوسېږي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
مهرباني دا وسی چې هغه خلک د پورا دانی کسا چا په لمن کې پروت دي یا په میر صاحب کې پروت دي یا دانی کسا په ورزلا کې پروت دي یا بار په سپرا کې پروت دي
بلوری ته هغه شمیر کډوال چې د پکتیکا په بیرمل کې میشتي هغوی هم غوښتنه کوي چې د خوست په شان دوی سره دي هم د ژمنیو توکو پر ځای نقدي مرستې وشي تر څو په دې پیسو خپلې ضروري اړتیاوې پوره کړي.
په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له کبله خوست تللي کډوال وایي انتظامیه د دوی ژر خپلو کلیو ته ستانه کړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت ته ورته د ستنېدو لپاره د غلام خان لار پرانیزي او ورته د هلته د خپلو بې کاغذه ګاډو وړلو اجازه ورکړي. چارواکي وایي کډوال د لومړی لوازمات او کاغذي چارې بشپړې کړي. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
افغانستان کښې میشته کډوال ویایي چې میږه په رټو مشکلاتو کښې ښکېل بیرته تلل غواړو خو څوک مو هم په خبرو غوږ نه ګروي. په دغه برې کښې درې کډوال مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي. وزیرستان چارواکیو ته ور ورسوم هغوی وویل چې په څلورمې مرحله کښې په افغانستان کښې موجود د ټولو کډوالو دپاره بندوبست شوی خو دغه کډوال دې هم هغه ټول لوازمات پوره کړي چې کوم د دوی د واپس راتګ دپاره ضروري دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلو تعلیمي حالت په اړه یو تازه رپورټ وایي په هغو سیمو کې 90% نجونه تر 15 ټولګي مخکې سکول پرېږدي. دا رپورټ وایي په ټولو قبایلي سیمو کې ګڼ ښوونځي فعال نه دي چې پکې زیاتره شمیر د شمالي وزیرستان هغو دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی او فعال وایي په لرې پرتو سیمو کې زیاتره ښوونځي اسانتیاوې نه لري او استادان هم پکې نشته. انتظامي چارواکي وایي د دې ستونزو د هواري هڅې کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا قبایلي زیلو د تعلیمي حالت په اړه خپور شوی رپورټ لیکي چې په دې سیمو کې یو کم 80% نجونې تر 15 ټولګي رسېدو وړاندې سکولونه پرېږدي. د قبایلي زیلو د ایجوکیشن مینجمنټ انفارمیشن سیستم لخوا جاری شو شمیرو رپورټ وایي له 2013 تر 2018 کاله سرکاري سکولونو کې له لومړۍ نه تر 15 ټولګي 83% ماشومان له سکولونو وتي چې پکې 1.5% هلکان او 1.3% نجونې دي. شمالي وزیرستان کې دغه شمیره تر ټولو لوړه ده چې د ماشومانو 15 ټولګي وړاندې سکولونو پرېښودو سره 83% ښودل شوې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي مامور داوړ وایي د یوې شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان 925 تعلیمي ادارو کې پر شمار ادارے فعال دی
سٹیٹسٹک وګورو د نارت وزیرستان 952 تعلیمی ادارے دی راوند اباؤٹ 150 داسې دی چې هغه فنکشنل دی نور ټوټلی ډیس فنکشنل دی نو موږ دا اپیل کوو د نیو مرجنګ کوم ایڈمنسٹریشن دی چې دیتا پراپرلی مانیٹرنگ ٹیمز ڈسپیچ کی او چیارا دا کوم کسان چی دی دا سکولو مالکان چی یا نورا کوم ٹیچران دی دا جینا کریز کوم سکولو نا دی چی آگا بلکل فنکشنل نا دی تحصیل دا تاخیر تحصیل گریوم او تحصیل غلام خان نو آلتا خودا نا ہونے برابر دی آلتا سکولو نا عوام دا پر زور اپیل دے ٹول پراپر ویزٹ سو کی دا تاخیل گریوم او غلام خان کے خو میڈل او ہائی سکولو نا نستا وجہ کم پرائیمری سکولز ہم دی نو آغا کار نکی گی او جینا کئی سکولو تا نزی
دا شمالی وزیرستان تعلیم سانگے چارواکی وائی چی دا سکولو نو فعالا کولو باندے زور راوڑل شوے او نیز دے میرام شاہ میرالی ٹول دا حلکانو او انجونو سکولو نا فعالا شوی خولارے پرتو سیمو کے سکولونو غیر فعالیت دوی هم تایید کړي او وای هر ډول هڅه کړي چې د غلطا نارینه او زنانه او خونکو حاضری یقیني کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
په رپورٹ کې مو په قبایلی سیمو کې د تعلیم وځې پاړه واوریدل لیکوال واصف علی وسیر په هیرالد مجله کې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم پاړه د ډاکټر عامر جمال نوی کتاب ته کتنه کړې لیکوال وایي دا کتاب په پښتون میشت سیمو کې د تعلیم پاړه د پالیسیو د جوړولو لپاره ارزښتناک ثابتې دی شي شاهین بنیرې د لیکنې مهمه برخه وروي
د پیښور سره تړول لرونکي سړنکار ډاکټر عامر جمال په خپل کتاب دی ګیټ کیپرز کې په پښتون میشتو سیمو کې د جنکو د تعلیم په لاره کې د خندانو تفصیلي ذکر کړي او په دغه اړه د پالیسیو جوړولو لپاره ګټورې مشورې او تعلیمی ماډلونه وړاندې کړي دي د کتاب لیکوال دلیل وړاندې کوي چې پښتنه ښځه په ټولنه کې ډېر مهم کردار لوبوي او کله چې مور شي نو بیا په کورنۍ کې نور هم د عزت وړ وګرځي او د ټولنې په اقتصادي او کلتوري چارو کې ډېره وړتیا ترلاسه کړي نوموړي لیکوال وایي چې باید د جنکو د تعلیم لپاره د روایتي ادارو لکه حجرې جرګې او جماعت د کردار نه هم سترګې پټې نه کړل شي ځکه چې تر کومه ټولنه د تعلیم په اهمیت نوی پوه شوې جنکې زده کړو ته لاسرسی نشي لرلې په دغه کتاب کې ډاکټر عامر جمال د پښتنو په سیمه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوګانو د هلو ځلو په اړه هم لیکلي او وایي چې بهر ملکی غیر سرکاري ادارو ته په پښتنه ټولنه کې د شک په نظر کتل کیږي نو باید دغه ادارې د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره د هغوی په ټولنیز او کلتوري چوکاټ کې کار وکړي دا کتاب 222 مخونو اډانه لري چې د کینیډا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خپور شوی دی په دې کتاب کې د جنکو د تعلیم په تناظر کې د پښتنو د ټولنې د بیلابیلو اړخونو جاج هم اخستل شوی په لیکنه کې راغلی چې سره د نړیوالې ټولنې د مرستې او د تعلیم په میدان کې د غیر سرکاري ادارو د هلو ځلو په پاکستان کې د خواندګۍ شرح 50% ده چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره کمه ده په خپل څېړنه کې ډاکټر عامر جمال موندلی چې غربت پښتونولي مذهب سکولونو ته نه رسېدل لږې مالی پنګې د خزینه استادانو نشتوالی غیر متعلقه نصاب او د سیاسي عزم د کموت لکبله د پښتنو په سیمو کې جنکې د زده کړو نه بې برخې پاتې کیږي نوموړی لیکوال په کتاب کې دا مشوره هم ورکوي چې باید د پښتنو د کلتور سره سم د دوی په سیمو کې یوازې د جنکو لپاره سکولونه پرانستل شي او حکومت د ولس په مشوره تعلیمي نصاب بیا جوړ کړي
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لاډیو ته ورشئ
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولې ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري
په پاکستان کې د احتساب یو عدالت ویلی دی چې د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په اړه د قضیو فیصله محفوظه کړي او د دوشنبه یا ګل پر ورځ یې اوروي. دا خبره عدالت د چهارشنبه پر ورځ د ټولو خواوو دلیلونو تر اورېدو وروسته وکړه. شریف پر هماغه ورځ تر اورېدنې وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه یې کله درغلي کړې او نه ورباندې څوک دا تور زباتولی شي. پوښتنه دا ده چې که د احتساب عدالت فیصله د نوموړي په حق یا مخالفت کې وي نو اغېز به یې څه وي؟ احمد الله یې ځواب راکوي.
د شروع په ورځ د احتساب عدالت جج ارشد ملک د نواز شریف پر ضد د سعودي عرب په جده ښار کې العزیزیا سټیل مل او په فلیک شپ ریفرنسونو اورېدنه مکملولو وروسته فیصله محفوظه کړه او وینا یې وه چې د روانې میاشتې په څلېرویشتمه نیټه به یې اوروي. له دې وړاندې د جولای په شپږمه احتساب عدالت نواز شریف ته په آیون فیلډ قضیه کې د لسو، د هغه لور مریم نواز ته د اوو کالو او زوم محمد صفدر ته د یو کال د بند سزا اورولې وه او په لندن کې د نواز شریف د کورنۍ فلیټونه ضبط کولو امر یې هم کړی و. د جولای په دیارلسمه نواز شریف او مریم نواز د لندن نه پاکستان ته په بیرته ستنېدو ونیولې شو او د پینډۍ په اډیاله زندان کې بندیان کړل، خو په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ د دوی ضمانتونه منظور کړل او درې واړه د زندان نه خوشې کړې شول. د فیصلې محفوظولو وروسته احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل په خپل 15 کلن سیاست کې هیڅ قسمه درغلي نه ده کړې او پر امید ده چې فیصله به یې په حق کې راځي. د کله نه مې چې سیاست شروع کړې نو الحمدللہ نمې څه کرپشن کړې، نمې کله کمیشن اخستې او نمې د خپل اختیاراتو څه غلط استعمال کړې دي او نه را باندې څوک درغلي ثابتولې شي. د ذکر دا چې العزیزیا سټیل مل ریفرنس کې د 22 او فلیک شپ کې د 1400 گواهانو بیانونه قلم بند کړې شوې دي. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو پروفیسر غلام مصطفی نه تپوس وکړو چې دراتلونکي فیصلې په ملکی سیاست څه اثرات پریوتې شي، نو نوموړې وایي اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې تیر کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نا اهله ګرځولې وو او نیب ته یې امر وکړو چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو اوس هم د دې خبری غړې اخیرنی رپورټ تر خبرو پراتلونکو غړې کې به منور شاه او شاهین بنیره در سره یې دې خبری غړې اخیرنی رپورټ داسې دی چې د پاکستان د مالی چارو وزیر اسد عمر به په جنوري کې د روان مالی کال اضافي بجټ وړاندې کړي او د سینټ په راتلونکو غونډه کې به یې په اړه معلومات ورکړي. دا خبره د پاکستان په سینټ کې د مالی او اقتصادي چارو د کمیټې یو غړي اورنګزیب بیگا مشال راډیو ته وکړه. د ویل د مالی چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به د لګښتونو لپاره نور پورونه په کم سود واخلي چې ورسره به د روپۍ ارزښت هم لوړ شي، خو د چارو شنونکي وایي له اضافي یا مینی بجټ سره اقتصاد نشي ښه کېدی. ګلایاز په دې اړه باندې دغه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه یې سره واورو.
د پاکستان په سینټ کې د مالی او اقتصادي چارو کمیټې غړي اورنګزیب خان مشال اړو ته ویلي چې وفاقي حکومت به په جنوري میاشت کې مینی بجټ یعنی اضافي بودیجه وړاندې کوي. د ویل د کمیټې د غونډې پر مهال خزاني وفاقي وزیر اسد عمر څخه پوښتنه هم وشوه چې له بهر هیوادونو قرضې اخیستل شوي او د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم کم شوي، نو په دې حالاتو کې حکومت څه پلان لري؟
نغه دا یقین دنی دیوار کا تو بالکل انشاء اللہ تعالی کوشش مو دا کو چ قرضے بمو بیر طریقے سره ختمو و نوی قرضے چ کو خلو ا بڈیر کام انتس بندی خلو او دې پر اب جنوري کې کوم منی بجټ پیش کوو هغه به ټول عوام ته مخامخ شي او پاته برتول کې ډالر ریټ پمرو کوزيږي او مقصد غري چې عوام هم په دې شي باندې مطمئنو. دغه دا د شې له عمل تیار لګو چې کله جنوري کې مو پیش کوو نیکست میټینګ کې به غنا مخکې به ماته درې مو فنانس کمیټه ټول ریمګډیشن چې ګرځي او مو پیوي چې تیار دی طریقے سره دا منی بجټ موټیش کوو
سینیٹر اورنگزیب خان زیاده کړه چې د خزانه وزیر کمیټې ته باور ورکړي چې د ګیس او بجلی نرخ کې به کمی راوستلو لپاره هم ګامونه پورته کوي. د پاکستان تیر مسلم لیگ نن حکومت په جولای میاشت کې د 2013-14 مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړی وو، خو د انتخابات وروسته طریق انصاف ګوند په مرکز کې حکومت جوړ کړ او په لومړي سر کې ویلي وو چې هیواد اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. موجوده حکومت ته د مینی بجټ یا اضافي بودیجې ضرورت ولې پیښ شو؟ په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي بجٹ کی دری مهمی خبری وی
یو دادا چې ریاست خرچه بسې د حکومت دویم دادا چې ریاست آمدنی بسې او دریم چې ریاست با د ترقې لپاره کم کارونه کوي نو هغه کې چې کومه خرچه ده د هغه کې که زیاتې راځي او ورسره ورسره دغه کې کمې راځي زرای کې آمدن نو هغه ریاست څه کوي چې هغه د لپاره ایڈجسٹمنٹ کوي یعنی چې یو ځل بیا سوچو کی نو کم از کم 10% یا 15% بجټ چې دی هغه زیاتولو کوشش کوي دا یا بیا دا گئی چې قوانین 10-15% دی وی دا بجټ هغه بدلی نو دې ته منی بجټ وایي.
آیا په منی بجټ یعنی اضافي بودیجې کې به نوې ټیکسونه لګول کیږي او کنه؟ په دې اړه اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي
دا نوې ټیکسونه ګنجائش نشته ولې چې کم ټیکسیبل ایریاز یعنی چې په کم کم سیس ټیکس لګې دی شو سره د هوا او د اوبو نو په غیر ټیکس لګې دی لري د مخکې نه دا چې کم شرې دی ټیکسونه مثلا د زینې ټیکسونه شرې دی 15% زینې لس د زینې 15% زینې شل د زینې سلويخ 50 پیټو پورې دی نو دا شر هو کې به بدلون کوي لګې لګې به دا شر زیاتای یعنی کې ریټ
اقتصاد پو اکرام ہوتی زیادہ خرچ دا پاکستان معیشت تا لمخ کے نڈیر زیادہ تاوان اوختی دی او لمنی بجٹ راتو سربا دا معیشت خکیدو امکانات نور هم کم شی.